او د مظاهرو په ترڅ کې تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی لکه مې ورځ څخه چې په نا دولتي موسسو کې په سی برخه کې د خزو پر کار بندیز لګیدلې دی کلیواله میرمنې لکه مستونځو سره مخ دي
موسسي نسته چې څوک راځي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نسته اوس په خزو باندې هغه حالت راغلی چې ورس تر بلی بتریسته بهتري نسته
سی کارکون کې چکل یو باندو تکلې او افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څوی
بدبختانه کې این هم کې یو چیز بسیار مهم بود مانع شدن ماره هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن به مو خاطر است که طفلشان نتازه میشه
نن ام د موضوع چیرو په فایل کې د کلیو او باندو د خچو د سیستونزو پاکله اورو بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خجینا کارکونکو خبري هم درته وړاندې کوو او د موضوع پاړوند لدوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي در منوتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نا دولتي ادارو کې خځینا کارکونکې له کار څخه منع کړي چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پروتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې د ګانو میرمنو په وینا دې کار دوی له بشمیر ستوندو سره مخ کړي دي یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشټون او دا چې اوس په سی ګرځند ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلای وای
خو شې دلته د سی ټیمونو راتلو نو واخن د مو دي پارډیر اسانتیا و ځکه چې په پخ ټیم کې به ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس په کیو غلدا چې موږ سره کلینیکونه به خډیر لري دي موږ نو څه کولای سي خصي خدمات ته لاسرسي ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نه سي موږ نور کلینیکو ته ولرسو خو خدمات موږ ته وړاندې کولو لکه یو امیدوار میرمن څنګه خوراک وکي څو خو واکسین وکي خپل مشکل به مو لغو خز سره په خټو کې مطرح کولای سوای دلته ګورم مشمان و ټول سلس پوری هیڅ نو واکسین سي مشمان راته واکسین کولو دی روان لړ خو مختخي مشورې را کولې چې مریضان سو ډاکټران ورسره او د مو مشمان سي په سوې تغذیه اخته او هغه ته بدلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو سی ډیر مشمان لغ سره روخصو
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکو چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې ورستو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي په ګرځنده سی ټیمونو کې به خجینه ډاکټرانو نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډیر مرسته کوله دوی ته به لارښوونه کوله چې څه ډول خپل ځان او مشمان له ناروغي څخه وساتي خو اوس د هر څه باندې
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې او په قریو کې هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د خار نه په لری واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د خاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سیروختي مرکزونه ولري ډیر زیات دي مخکې به وو د غروختي ټیمونو بلرو پرتی سیمه ته ول سواله او تقریو ته بتله اغل ته به د خلکو و مشکلات چې کومه کده ماشومان د سوی تغذیه په اړه کې دوه امیدوار میرمنو کوم مشکلات کوم ستونزې وي هغه ته به لاسرسي درلود هغه ماشومان چې سوی تغذیه به واغې ته به کم خپل مواد چې شو هغه به ورته توضیح کول او امیدوار مېرمنو ته هغه ته به خپل دارو شیان ورکول یعنی تر یو اندازه خو خپ دیو چې ار سړی کول شو لری پرتی سیمې ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله ځکه چې د دوی سیمې تر هغه د روغتي ټیمونو د هغه سره به زنانه ډاکټر هم نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله نارینه د نارینه ته نو تر ډیره دمه مشکل حل خو په دغه یو څه وخت چې د محدودیتونو وضع شوي دي خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کومول لري پرتی سیمه ته بچتل زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساونه روغتیاي مرکزونه کلینیکونه لري فاصله کې دي نارینه کارونو کې مصروف نه د زنانو مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي دا غوړ څومره وي چې دا مرستیا لرم څوک په وخت نوړي کلینیک ته یا روغتیاي مرکز ته نو دا ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله ارې ساحه ته بتله خو بدبختانه د بده مرغه چې د ټیمونو اوس خپل فعالیت چې د طالبان حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دی باندې خزینه ډاکټرانو خزینه ټیمونو باندې پاره برخه کې اوازې په د روغتیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې داغه د خوراکي مواد او نور برخه کې نو په زیاتو کې د محدودیتونو وضع شوی دي داغه د وجه نه روغتیاي ټیمونو زیات موسسو خپل کارونه ودرولې دي نزي لري پرتو سیمو ته خلک د ډیرو زیات مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا خزینه ځکه چې د لري پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیاي مرکزونو ته راشي او هغه ځین خپل کوم مشکلات چې دي اول خو د خزینه او ډاکټرانو کامیابی راتګ مشکلي نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوې دي کله نه چې طالبان محدودیتونه وضع کړي خزینه باندې نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي روغتیاي ټیمونه ډیر خو ډیر مفید کله نه چې دا بند شوې دي مشکلات ډیر زیات دي په لری پرتو سیمو کې
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې خزینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي مؤسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي دی هغه نه رد په دی خو د دولتي مؤسساتو کارکونکو خزینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولې ده چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو کلی په کلی به ګرځېدل ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو د خزینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده صحت په برخه کې چې کوم ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د مؤسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوی دی خزینه سره اوس هغه کومک نه کیږي دوی ته بچ رواني ناروغي په حق لباندې کوم په هوا ورکول کولو هغه په هوا اوس سټاپ شوی دی یعنی څوک نشته دی چې هغه ته په هوا ورکي هغه خزینه چې په خپل کلی ولس کې کوم دود او دستور لري دی هغه لمخ یو بل ته یو پوخه یو لار خي خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دی چې دوی سره به همکاري کوله دی ولسوالۍ اړوند روختون کې یادې کلیوال چې کوم روخت نونه دی په سیمه کې په غوي کې خزینه کارکون کې شتون لري چې خزینه څوک کولې شي چې تر کلینیکا پورې لاړ شي غوي تا واکسین ورکي یا بل څوک ورکي خو ځینی سیمه کې کلینیکونه ډیر ل کلو سه لري دي هغه خزینه نشي کولې چې کلینیکا پورې لاړ شي دوی خپل پیسې مصرف کړي یا کرا تر غزي پورې موټر ځان ته ونيسي بیا دوی څه دوا ته چارتیا لري هغه دوا تر لاسه کړي مخکې به کور په کور خزینه کارکون کې د صحت په برخه کې ګرځیدلې دي کورونا ضد واکسین به ورکول چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېرې کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغه حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي روغتونونو پیسې خو هیڅ اثر نشته دی اقتصاد صفر سره ضرب دی د هلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
د وردګو اوسیدونکو زمينه چې اوس په کابل کې اوسېږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسېدله وایي چې پاک سره کورنۍ کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بيولي په دې ډول کورنۍ کې د میرمنو ستونزې هم دې په ګرځند ټیمونو کې خزینه سي کارکونکو حلولې لاند موري سره مې مرکه کړې هغه د نورو میرمنو لستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت پاړه غږیږي چې دې په کلی کې ژوند کاوه
په کلی کې د سی او عادت و چې اکثره خزي بنارینه و نه
نه بولی ډاکټرانو ته ځکه د دې له خطر نه پرې خو دې چلته یو نارینه ډاکټر تا ویني او خزینه ډاکټران دونه نسته چې خزینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره دې اطرافو خلک به دې کلیو د بندو خلک له دې خبرو سره ډیر پلس او ګریوانو ډیرې میرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به ډاکټر ته نه بولم، ماته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکټران دي، نو ته به څنګه یوه نارینه ډاکټر ته ورځي؟ دا خو وایي ډیره یوه د هغه خبره ده، یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا جای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چیرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندېزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیا وي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېري. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي، ورڼه راځي، بتري شته بهتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تیرو شلو کلونو کې لغو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي، ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړ شي. نو په اطراف کې خو لوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې یوه را دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري، د افغانستان خلک خو په چینوان نه توانېږي چې د غږ جیکي یا یې نري یا ښځه یا غټ یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پرې ونه کړي او بهرنی ځان پرې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مو خاطر است که
مخ کلدی چی و میرمن ماشوم نری تراوری ها غرطک و تایی چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگرن و سهی ستونز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبدا مرغه چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لده پا دی ورسته شلو کلونو کې د رادیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمن ته په هره برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې عامه په هوای ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللې یم چې لا هم ښځې اصلا په هوای نه لري. دوی خپل ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپل شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي، ځکه د زیان په حق معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجې ورنه خوار ځواک شي. زه له دوه کلونو را په دیخوا په ګرځنده صحي ټیمونو کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پوهنتون د طب د پنځی ماسله عقله معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته په سي برخه کې مرسته و وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا په سي برخه کې، د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړی په پیل کې په سي برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شامل دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې خسته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواری وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضی دواګانې به چې وشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې. لکه دا ډیر مهمه ده، بخصوص امیدوار خوځ لپاره. او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، د لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو ستا خدمات متوقف شوي دي، او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو د خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه د خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي هغه، یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او د دې طرف د خدمات هم متوقف شول. او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال د میرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوي، د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي. دغوت خیاو هم صحی مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحی بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمن به ډیر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې خوست وړاندې کیدل، دا به د ښځو له طرفه خوست، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او خوست به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کیږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوای. لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د وی ښځو کارمند دی ځای سړی نشي نیوای، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو لپاره وسیږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغه ښځو وظیفه مخته یوسي، لکه دا افغاني ټولنه خپل اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کیدل، د جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسي پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړې سي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټو مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لرې پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټره ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټره اوسي، یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دغه یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چې همدا اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی. یو کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي و، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري ترغه وخته پورې څه وکړي چې ادی اقل لمرګ مړینې سره دوی او ماشومان مخ نسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غصې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بلکې تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمنه د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علمه او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علمه او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټول ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420 21 24 46 601. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او رات له تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت مو هر کلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیا تدریسیږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د لسم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا وه چې ښوونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې څلور سوه ډوله الوتونکي موجود دي چې ډېر هغه مسافر دي، او د هوا په بدلېدو او د پسرلي په راتګ سره افغانستان ته ستنېږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو، او هغه اوبه دي. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته د اوبو دوران بیانوي. ښوونکی به دا راته وایي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی، او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل، د ځمکې په کورې غونډار کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي، چې د دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته ور وګرځي، چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول، د ګاز حالت. اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم، جامد حالت. اوبه د سانتیګراد له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ، کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. دریم، مایع حالت. اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو، یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسفیر، اوبو هایدروسپیر او حیاتي کره بیوسپیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له بړا څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه، او په باد سره هرې خوا ته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله، د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشبع کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي، او د تکاسب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري. د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي، وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي، او بیا کله چې د باران شرایط مساعد شي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکي چې کله ځمکې ته راشي په بیلابیلو بڼو جریان مومي. یو څه ډیر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براز او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنې ترانسپارېشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبه زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوان دازه اوبو مخ کې لدی چې سین ته ورسیږي په خاور کې جذب او ترزمه کې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه ترزمه کې لاندې اوبه د جاري اوبو او سندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړي یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بیلابیلو برخو بهیږي، چې د دې جملې په ځمکه کې جذبیدل د نباتاتو لخوا جذبیدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی لا ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی لا شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو لا ازادي رادیو
دی. ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساته خرغلاست. تیر اونۍ موک او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکی دا راته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره اسکی چوي وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ وو او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنگزغالو کان دی. له ښوونکي به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمیني اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترینه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان، د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه 10 کیلومتره لري جنوبي ختیځ ته د کرکر له غره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړی 2 یا 3 متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې پارک شته، یو شمېر سکاره خام سکاره او یو شمېر سکاره پاخه سکاره. دغه خام سکاره ډېر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډېر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو، چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي، بیا په خلکو باندې خرڅوي. خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکم قوه ډېره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي، بیا د ټن پر حساب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15 کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1408 هجري لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي. چې دا ډېر لوی رقم دی، 3800 ټنه. نوموړی کان د پلوخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي، بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دی، کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دی. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان، همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی، نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلوخمري د سمینټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټې اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خون کې مو واورېدل چې د کرکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دا دی چې په بلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترې استفاده کیږي. له همدې امله په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت را کم کړی او کیفیت یې ورته لوړ کړی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه واردی خونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راته ویل چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاحب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخته د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیې د درسونو په سلسله کې په 12 ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بیلیږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوي دي. د پامیر او واخان لوړه سطح چې د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري، د امو او د سند د سیند ترمنځ بیلیدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغاني ساحه چې ډیر لږ بر لري، د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1803 او 1808 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې، خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې. ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده، او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1202 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران میجر جرلو د انګلیسانو د هیئت مشر او فیفرو شوایکوسکي د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې یې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شپې په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل سو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې یې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بله سره نښتې. نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سرحدي کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1948 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې له خوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د پادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1946 لمریز کال کې چې له 1950 میلادي کال سره سمون خوري موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوس په بڼه د کلیک تر غاښه پورې چې د واخجر غاښې په جنوب ختیځ کې پروت دی د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د 1943 لمریز کال د زمري په میاشت کې په پنځه ډول د پیلرونو په نصبولو علامه گذاري او تثبیت شو.
کې درنو زده کوونکو په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي سیمه په 1948 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یولس سلرویشت شپاچ سو یو شمیره بیا تکراروم سپر سپر سلور سو شل دوویشت یولس سلرویشت شپاچ سو یو
شماره های تلفون را من هم یک بار برای تان آیسته آیسته میگویم 00-42-21-12-46-01 منتظر پیام های شما به زبان دری